بریدونو له ډلې په 14 هغو کې افغان وګړي لاس لري. هغه د خپل دغه ادعا د اثبات لپاره شواهد وړاندې نه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپل اعلامیه کې ویلي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه کړې وه. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې له دغه هیواده ووزي، کنه له جبري ایستلو سره به مخامخ شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو پا دی خبرونه که بدش باری پارا وابری او لیو افغان شبارون که سره چپل اسکونو کتابونه ترجمه کردی جغی دلیو
کوشش کومه چی دغس کتابی چی هم زمان پزوق برای بریم پولونه که ارتا ضرورتی
دا اکسوس کتاب لورنزی مسئول دا کتابونو دا بازار چن از غوری دوتا پا افغانستان که خوشته
بازاری حمله که شواده یعنی کومه نامیدی و ناهیلی چی الوستن خود رو لودلا تقریبا لگ حل شوی دا
شیر لرو
دکه اوداری پا گلدان که لما دغا ببره خده چی تزوی خوشبویی آن تربات پوری رسیگی
او یادا سی مرکز تا مور بلو
دل تا کی رباب زده کوی دل تا کی تبل زده کوی
پرونی په پیل کې د شپاړې پاړه د هغه څه پاړه چې د اکثرو لیکوالو او کرکټونکو په باور په پښتو ژبه کې ډېره اړتیا ورته لرو. شنبه د اکتوبر د شمه د شپاړې نړیواله ورځ وه. له 1991 کال را په دې خوا دا ورځ د شپاړې د نړیوال فدراسیون له لوري هر کال مانځل کیږي. دا نیټه د دې لپاره انتخاب شوې ده چې په دې ورځ سینټ جروم چې انجیل یې له عبري ژبې لاتین ته ژباړلی دی مړ شوی دی. سنجروم د میلاد په درېمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی تر د نږدې 10 کال وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. له هغه پخوانیو وختونو تر ننه ژباړه د نړۍ د ملتونو ترمنځ د ارتباط مهمه وسیله ګڼل کیږي. په ورته وخت کې ژباړه د ډېرو ملتونو د پرمختګ سبب شوې ده. په اسلامي نړۍ کې د هارون الرشید او د ده د زوی مامون الرشید په زمانه کې ګڼ یوناني کتابونه چې تر اسلام مخکې په اروپا کې لیکل شوي وو وژباړل شول. د اکثر عرب ناقدانو په باور د عباسي تمدن بنسټ دغو ژباړو کې شو. د وخت په تېرېدو په ژباړه کې تغیرات راغلي دي. په تیرو 20 کلونو کې چې په نړیواله کچه د شپاړې د ورځې لمانځل پیل شوی دی نږدې هر کال له یوې ژبې بلې ته اسانتیاوې زیات شوي دي. دا تسهیلات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. له نن اووه کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، اوس د پوخوالي په لور ګامونه اخلي. دا تسهیلات په نورو برخو کې هم شته. هر ورځ آنلاین ډکشنري یعنی دقیقې کیږي، پراخیږي او ساده کیږي. د نړۍ د ځینو ژبو قاموسونه داسې اسانه نه دي لکه په پښتو ژبه کې چې ګورو. مثلا په عربي ژبه کې که څوک په یوه کلمه نه پوهیږي باید د کلمې پورې ښه پوه شي. مثلا د معروف کلمه په عربي قاموس کې په میم، عین او ری کې نه موندل شي. موږ باید پوه شو چې د معروف اصل عرفه دی او بیا دا کلمه په عین، ری او فی کې وپلټو. خو په عربي کې هم په انټرنیټ قاموسونو کې دا اسانتیاوې څه ناڅه پیدا شوې دي. په 1991 کال کې چې د ژباړې د نړیوالې ورځې اعلان وشو دا هغه وخت د ترجمې او د نن سبا تسهیلات د پرتلې نه دي. دا اوس د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې یو، یعنې د روان میلادي کال د 10 میاشتې په لومړۍ هفته کې. په پاتې څه کم 3 میاشتو کې به نوي اپل موبایلونه بازارونه ونیسي چې ممکن د ژباړې نورې اسانتیاوې به لري. په تیرو څو کلونو کې اپل او یو شمېر نور موبایلونو داسې اپ راویست چې څوک خبرې ورسره کوي هغه یې په بله ژبه پښښ پړی. دا سنتیاوی په زیاتې دودي، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د شپړې اهمیت کمی شي. برعکس، کله چې سنتیاوی زیات شي توقع ورسره لوړ شي. لس کاله مخکې چې بچا ترجمه کوله نو یو نیم ځای به کلی مفهوم راخست. نن سبا د دې لپاره چې تسهیلات شته باید ژباړونکي هڅه وکړي چې ترجمه یې دقیق وي. دقیقه ترجمه د لومړی او دوهم شبي ترمنځ د برلاسي ترڅنګ د موضوع فهم غواړي. مثلا که څوک په ساجي راډو کې د کرکټ یو خبر شپړي نو په کار د چپوشې چې کرکټ شل او ورده یو رسنۍ دی او ټیسټ میچ لري. کدا چې نوی د ټوپ چون کې او ټوپ پښتون کې توپیر ممکن ونه کړي. که څوک یو اقتصادي مطلب شپړي باید لشتر لږه دومره ورسره آشنا وي لکه خبريال چې ابتدایي معلومات لري. په دغه برخو کې هم د انټرنیټ له برکته تسهیلات پیدا شوې دي کې د شي چې څوک په محتوا باندې د انټرنیټ له لارې ځان پوکړي بیا یې وښپړي خو خبرونه سمدستي په کار وي. د ته شای وخت نوي چې لمړی څوک عمومي معلومات ترلاسه کړي بیا خبر وښپړي. دا خو نور شپړي شوي په هنري اثر کې هم اسانتیا رامنځته شوې دي. مثلا زه یو کیسه انګلیسي شبې ژباړم کیسل ولم ځان پرې پوهوم بیا یې ژباړم. که شک کوم ممکن د انټرنیټ په مرسته لنګلیسی ژبه پښتو ته د دې متن ژباړه وګورم بیا یې بل ژبه ته مثلا عربي ته وژباړم بیا یې پرتل کړم چې له دې سره ممکن ژباړه لږ نور هم اسانه شي. د ژباړونکو لپاره کره کتونکو ګڼ نظریات وړاندې کړي دي. تر هر څه مخکې دا مهمه ده چې ژباړونکي په مبتدا او مقصد ژبه مسلط وي خو یوازې تسلط ستونزه نه شي هوارولی. روسی امریکایي کسلی کوال او شاعر ولادیمیر نابکوف وای چې ژباړونکي باید هم دومره مستعد وي لکه د اثر پنځونکي. امریکایي ژبپو یوجین نایدا بیا وای که څوک یو مهم اثر ژباړي او خپل یو څه او شی نشي لیکلی په ژباړه یې باور نه لري پکار. په پښتو ژبه کې نږدې یو لسیزه مخکې د ژباړې په برخه کې هڅې زیات شوې ځکه چې خلکو کتاب اخیست. خلاصې باندې دوه کلونو راهیسې چې د کتابونو بازار سوړ شوی دی ژباړې کم شوې دي. سشکال بیرتا لږ لږ هڅې پیل شوې دي. په دې ترس کې مثلا د میر احمد یاد دریش وړل شوی کتابونه نن سبا چاپ شي. د ځوان لیکوال تر اوسه په لسکونو کتابونه ژباړلې دي او چاپ کړي دي. د نن سبا په اروپا کې ژوند کوي. زما همکار صادق رښتینی له شاغلی یاد سره مرکه کړي او نمرې په دې برخه کې معلومات ترې غوښتي دي چې تازه کوم ژباړې تر لاس لاندې دي.
وروستۍ ژباړې زما د روندا وایرن کتابونو چې څلور کتابونه باندې ما کار وکړ. راز زواک اتل او یو بل شکر په نوم باندې خپل نوم یې جادو یا میجیکو خو مونږ پښتو کې شکر په نوم باندې کاځه کې جادو نوم سره خلک ډیر آشنا نه راتلل نو په دې خاطر زما د زینو کتابونو نومونه مونږ پښتو کې بدلو به یادونه کوم چې د دې کتاب اصلي نوم داو. نو دا څلور کتابونه او دا څلور وانه د ځان جوړونې او د بریا او په دغه اړه باندې د ذهنیت بدلونو په دې اړه دي. زه ډیر کار په دې برخه کې په دې وروستیو کې وکم او دا غوږ هم دا و چې موږ پښتانه ځوانان یا د افغانستان ټول ځوانان دوی په دغه ورستیو کې لیو ډول نه هلی سره مخ شوی دي یا موږ ته په خونځیو کې او په پونتونونو کې دا نه راخدل کېږي چې موږ خپل ذهن سره کم مدیریت کوو موږ خپل ژوند سره کم مدیریت کوو موږ خپل چاپیریال څنګه مدیریت کوو موږ خپل اړیکې څنګه مدیریت کوو. نو دا الته نه راخدل کېږي. نو په دې خاطر په دې برخه کې د آزاد مطالعې کتابونه په کار دي چې موږ د مسلک ترڅنګ د امز د کو یعنی د مهارتونو د ژوند کولو یا د خپل مسلک کې د پرمختګ مهارتونه شي. ځکه د دې لپاره موږ تاسو ګورو چې نه کوم خاص پونځه شته نه کوم خاص پونتون شته نه کوم خاص مضمون تدریسيږي. نو دا یو تشه ده. په دې خاطر ما کارو کوم چې په دغه برخه کې ځینې مشهور کتابونه چې هغه ما ترجمه کړل. البته ځینې نور کتابونه تم نیت ته او دوه درې ژوند لیکونه دي د ډیر مهمه کسانو خصوصا غ رهبران چې په خپل هوادونو کې ډیر مثبت بدلون راوړي دي لوی بدلون راوړي دي دا غو دوه درې ژوند لیکونه دي چې هغه باندې زمانه د چیراتونکو کې په کار وکم.
پښتو ژبه د ژباړې لار خپ کوم وضعیت کې بولی یا په کوم برخو کې د ژباړې ارتیا ډیره ده؟
د 2000 کال وروسته پښتو کتابونو په چاپ کې په لیکلو کې په ژباړې کې ډیر زیاتواله راغی. خصوصا د ژباړې برخه 2010 کال وروسته ډیره زیاته ګړندې شو ډیر خلک راغله ډیرو برخو کې کار وکړ، په تاریخ کې کار وشو، په ادبیاتو کې کار وشو، حتی په تخصصي کتابونو کې کار وشو. زه داسې خلک پیژنم او سازمان نه پیژنم چې هغوی په لسګونو طبي کتابونه ترجمه کړي دي چې هغه د نصاب برخه ده استاد رسیږي. همداسې انجینرۍ برخه کې کار وشو، همداسې په زراعت برخه کې کار وشو. اند یو دغه و یو څپه غوندې وه چې ډیره تیز روانه وه. خو متاسفانه دغه وروستي سیاسي تحولات چې راغله د ژوند په ټولو چارو باندې تاثیر وکړ، همدغسې په ژباړې باندې هم دا تاثیر راغی. یو څه اوس هغه پخوانی صورت چې د ژباړې هغه کم شوی دی، د هغې وجه دا ده چې کتاب ډیر چاپ کیږي نه، ناشران او خپرندویان وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی چې اوس هغوی کتابونه واخلي. په دې خاطر دوی کتابونه لږ چاپ کوي، نو هغه د ژباړو چاپ هم ورسره کم شوی دی. په زمن کې تدریسي کتابونه یو څه په نصابونو کې بدلون نه راغلي دي، یو څه نصابونو کې بدلون نه را روان دي. نو په دې خاطر هغه تدریسي کتابونه چې پخوا تدریسېدل کېدای شي، یو اندازه د هغې هم کم شوي. زما په نظر خو اره برخه کې ژباړه وشي ښه ده، ځکه پښتو دومره لویه ژبه نه ده چې موږ د پټولو برخو کې ډیر کتابونه ولرو. یعنی که هره برخه کې موږ اوسم وغواړو چې ډیر ښه کتابونه ترجمه کړو، اوسم شته ډیر ښه پیدا کیږي. خو زه وایم چې هر څوک د خپل برخه کې کار وکړي، یعنی یو مشخصه برخه خودل چې په دغه برخه کې دی وشي په دې کې دی ونشي، دا خنه ده. هر څوک د خپل برخه کې کار وکړي. مثلا که یو کس انجینیر دی او هغه د انجینری کتاب ترجمه کړي ډیره ښه ده، یو کس ډاکټر دی هغه د ډاکټرۍ کتاب ترجمه کړي ډیره ښه ده، نو دا ټولو برخه کار ته ضرورت لري.
تاسو د ژباړې لپاره د یو بهرنی اثر یا کتاب انتخاب څه ډول کوي؟ آیا د ټولنې اړتیا ګوري که خپل هنري ذوق په پام کې نیسي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل، ما یو برخه ډیره په دې وروستیو کې ترجمه کړه چې هغه د ژوند د مدیریت او د ځان د مدیریت او د ذهني د ذهن د مدیریت او د اړیکو د مدیریت او د کار د مدیریت، دغه برخه ما رانیولې وه. تمرکز مې په ډیرو دلایل مې مخکې ویل په دې خاطر چې په دې برخه ته کارم لږ شوی او د تدریسي برخه هم نه لري چې موږ په نورو ځایونو کې زده کړو. زما یو معیار دی چې زه ګورم چې په دې برخه کې کم ډیر مشهور کتابونه دي. مشهور په دې معنی چې هغه کتابونه ډیرو خلکو ستایلې، ډیرو خلکو په لیکل کړي او ډیر خلک په دې نظر چې دا ښه کتابونه دي، نو به زه کوشش کوم چې هغه کتابونه انتخاب کوم. او خپل ذوق هم مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو کار دی چې دا تقریبا لیکوالي غوندې کار دی، نو چې د انسان خپل شوق پکې نه به نشي کولای، به مخته نشي وړلې. نو یو څه خپل شوق هم زما شته دی، ځینو مسایلو سره چې هغه مسایلو کې کومه ته کتاب راشي په هغې باندې کار کوم. او یو سره ټولنې ضرورت هم دی چې ما داسې ګڼلې وه، اوس هم دا ګڼم چې موږ په دغه برخو کې ډېر ضرورت لرو. ما په تاریخ کې هم کار کړی دی، په مدیریتي برخه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي، په دینی برخه کې مم دوه درې کتابونه ترجمه کړي دي، همداسې د ژوند مدیریت او دا په دغه کې مم کتابونه ترجمه کړي دي. کوشش کوم چې دغه سه کتاب چې هم زما په ذوق برابر هم ټولنه کې ورته ضرورت دي، هغه به هم ما د پارش باړه اسانې هم کتاب خرازي ټولنه ته خرسيږي.
د ژباړې په برخه کې د ګټ کار پاړه څه فکر کوي؟ آیا په دې اړه مکله هم د نور لیکوالو سره بحث کړي؟ کدا کار وسی د پښتو ژبې د ژباړې کیمیت او کیفیت څومره شکوالای شي؟
یو شکایت چې زیم لرم او نور ژباړون کې ملري غره چې موږ ډیر د سه منظم کار نشو کولای، یعنی ډیر سازمان دي شوی کار نشو کولای، د سه ادارې نشته چې موږ ټول دغه چتر لاندې راټول شو، د سه ورګان نشته چې موږ ټول د غزینا لارخونه مکتوب شي چې مثلا په کومه برخه کې په څه رقم کار وشي. نو په دې خاطر دا کار ډیر انفرادي شوی دی، یعنی هر ژباړن په خپل برخه کې کار کوي. حتی د سم کېږي چې موږ د یو بل نه خبرې کوم نه چې څوک په چی شي کار کوي، به چې کله کتاب چاپ شي به موږ د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شو چې ولا په دې کتاب باندې کار شوی یا یو کتاب دوه کسو ترجمه کړی. نو دغه ستونزې شته دي. ما خپل یو ځل کوشش کړو چې موږ په سیمبولیک ډول باندې یو کتاب په پینځه شپږو وو اته ژباړونکو باندې وژباړو، دا وړاندیز ما کړو او هغه لیکوالان او ژباړونکو ما خبر کړی. مو خو به چا ډیره دلچسپی ونه خوده، لیواله ډیر نو چې په دې برخه کې کار وشي. کین ما ویل چې راځي موږ به یو ښه کتاب انتخاب کوو او واته ژباړون کې دا به راټول شو، یو یو برخه به دغه کتاب وژباړون. دا به یو دغه یو سیمبولیک اقدامی د دې لپاره چې موږ به تجربه کوو چې موږ ګډ کار کولای شو کنه. دغه نرسه به خېګنه ده چې موږ ډیر لوی کتابونه چې په څو څو جلد دي موږ وایو چې هغه د پښتو کې وي، هغه باندې به موږ ګډ کار وکړو. هم دسه کېده چې زموږ دا کار دی او سازمان شکل خپل کې موږ یو اداره غونډه رامنځته کړو یا یو بنسټ رامنځته کړو چې ټول په شریکه کار وکړو. نو هغه ونه شو، ځکه چې هغه ما وړاندیز وکړو چې ډیر مثبت جواب می تر لاس نه کړ به ما نور دغه ونه کړ چې ان تحمل کول نه نه غوښتل چې زړه خپل خبره بچا باندې تحمل کم زه د ډیر سخت طرفدارم چې ګټ کا روشي ګټ پدې معنا چې یو نهاد را منځ شي یو سازمان را منځ شي یو چتر را منځ شي ټول د ژباړون کې زموږ د غیلان د کارو کې یو مسیر وټاکل شي پدې باندې یو فکر وشي بلکې یو ریسرچ وشي چې کوم کتابونو ته ضرورت دی چې هماغه برخه کې کار وشي یو بل ملاتړ وشي خصوصا خپل د ژباړې په برخه کې کتابونه ولیکل شي خپل تجربې شریک شي لیکوالان نو ژباړون کې خپل تجربې شریک کړي چې ژباړه څنګه خو شي څنګه روانه وشي او څنګه خلکو پورې خبر ورسیږي زه د دې ډېر طرفدار یم او دا د ژباړې کیفیت ډېر ښه کولای شي خو متاسفانه نه کیږي تروسه پورند شوی ان کی معنی دا چې تروسه پورند شوی په اوسنۍ حالاتو کې کوششونه ډیر شوی د خدا سره شوی نه دا ځینې داسې ډلې دي شته چې هغه مثلا یو ځای کار کوي او یو بل مادي لحاظ باندې سپورټ کوي او ملاتړ کوي د یو بل او یو بل ستای او د یو بل کارونه ستای او داسې شته خو هغه ډیر زما نظر دا چې ډیر محدود دی ډیر داسې یو ډول مافیایي غوندې بڼه ده زه داسې وایم چې هغې کې یوازې هماغه خلک ځای کې چې هغه د پخوانه سره یو بل پیژني او پخوانه یو بل سره په یو ډول باندې په اړیکې کې دي یا سره ملګري دي نو هغوی مثلا که کوم امتیاز راځي هم په هماغې بڼې باندې ویشل کېږي که کوم مادي امتیاز که کوم معنوي امتیاز هم هماغه بڼې باندې ویشل کېږي حتی که د کتابونو مخکتنې یا که د کتابونو د چاپ فرصت بس په هماغه کانالونو باندې ویشل کېږي داسې منظم کار نشته تر اوسه پورې
تاسو اوس جلاوطنه یاست تازه یو نوي چاپېریال ته داخل شوي یاست دغه ډول بدلون د یو ژباړن لپاره څه ډول اغېز لرلی شي
بالکل د چاپیریال بدلیدل کډوالی د خپل هواد پرې خودل د خپل هواد نه لري تل خپل خلکو نه لري تل په یو بل ځای کې مشت کېدل دا عموما د ټولو انسانانو لپاره سخت وي او د ژباړونکو لپاره ممدوم را سخت وي لکه څنګه چې د نورو انسانانو لپاره سخت وي زه خپل هم دغه وضعیت سره مخ شوم په اوله کې ډیر د حالت یعنی ډیر سخت وزغمل را ته ډیر سخت و بیا ورورو یو څور سره عادت شوم به مې چې نوې ژبه بدلتا لږ از دکړله خلکو سره میغه لمړنۍ خبر از دک نو به وضعیت لږ برته لږ خشو وسم نورمال وضعیت نه دی خو البته خده دغه سي بدلون نه ژباړونکو لپاره په لومړي سر کې و ننګو نه ځکه ډیره سخت ای چې څوک دی بلې ټولن ته لاړ شي ژبې باندې دی پوه نه شي ژوند دی نه وی ملګری دی نه وی کار دی نه وی اقتصادي وضعیت دی معلوم نه نه مطمئن دی په دغه وخت کې واقعا یو ډول سختي کې خو په یوه حال کې به ژباړونکو ته خصوصا لیکوالو ته فرصتونه ورکوي فرصت دی چې ژباړونکو او لیکوالان په دغه نوې چاپیریال کې د نوو خلکو سره مخ کیږي د نوو لیکوالانو سره مخ کیږي د نوو آثار سره مخ کیږي نوې ژبې زده کوي بیا د ژباړې د پاره راتلونکو کې ډیر نور مواد پیدا کوي نو دا سختي ولکه سختي وروسته به په فرصت باندې بدلی دی البته د دغه لمرنۍ حالات او زغمل یو څه سخت دی یو څه قوت غواړي چې انسان کې باید یو هوډ باید وي چې وځه دغه حالات بدلوم او زه دلته ژبه بدلوم زه دغه حالات سره ځان برابروم او زه به وروسته د دغه خلکو کتابونه او دغه خلکو آثار چې هغه اوسه پورې موږ نه دي لوستي خصوصا غیر انګلیسي ژبې هغه ژبې چې مثلا اسپانیایي شوه جرمني شوه فرانسوي شوه دغه ژبو کې چې کوم آثار لیکل شوي دي کړه ول لاس دغه نه ترجمه شي دغه کیفیت به ډیر زیات لوړ وي نو د دې چیلنج ترڅنګ په یوه حل کې د ژباړونکو لپاره د فرصت هم د چرسته کار اخستای شي
د یوې ورستی پښتنې په توګه د شش باړن کې دو او شش باړې لپاره باید کوم تخنیکونه په نظر کې ونیول شي
خش باړه څنګه وکړو دغه پښتنه چې زور سره ډیر مخ کېږم یعنی کزه مجلس کې چا سره مخ شمه د ځوانان باندې د پښتنه کې میسجونه مراته کوي زنګونه مراته راوړي او زما جواب ټولو ته تلم دا یو چې ژباړه لیکوالی ده کموک خلک والان شو مخ خشباړه کولای شو کموک خلک والان نه مخ خشباړه نشو کولای ځکه خشباړه کوم جدا کار نه دی په لیکوالۍ کې هغه موضوع چې دسته خپل د غوړان کې فکر د خپل دی او په خشباړه کې ته دی بل چې فکر راخلی غوړان کې نور د لیکلو انداز او د وړان د کولو انداز او تخنیکونو د ټولي یو رقم دی او د خلک والۍ د لپاره ډیر تمرین ضرورت دی یعنی ډیر زیات لیکل باید وشي د ډیره مطالعه ضرورت دی چې ډیره زیاته مطالعه باید هم په خپل ژبه کې وشي هم په بل ژبه کې وشي. د دې ترڅنګ یو مهم شی چې زموږ ډیر ژباړونکو ورته کېده شي په مونږ کې هغه عمومي معلومات دي، یا په دغه انګلیسي کې چې ورته جنرال نالج وي عمومي په هدا ډیره زیاته مهمه ده. د بل ژبه کلچر سره د غوې د کړو وړو سره بلدېدل دا ډیره زیاته مهمه ده. ډیر داسې مکالمي چې هغه په بل ژبه کې یو بل تاریخ چلر یو بل شالید لري کومه پټکی پټکی ترجمه کو معنا به خینه ور کوي، نو په دې خاطر هغه ژبه ته ورتګ پکار دی، د هغه ژبه په هغه محلي خبرو باندې پویدل پکار دی، دا غوی مثلا په متلونو باندې پویدل پکار دی، دا غوی په محاورو باندې پویدل پکار دی، حتی دا غوی په شاعرۍ باندې پویدل پکار دی. څومره چې زموږ سره دغه معلومات ډیریږي دومره به زموږ ژباړه خپل راځي، دومره به زموږ ژباړه روانه راځي، دومره به زموږ ژباړه دقیقه راځي. نو زما دغه توصیه چې زار چاته چې مطالعه ډیره وکړي، د خپل ژبې د نورو ژبو لیکل ډیرو کوي، څومره ډیر لیکل چې کولای شي، او خخه لیکوالان هم په خپل ژبه کې ولولي او هم په نورو ژبو کې ولولي.
د یاد د تاسو وی له دوی څخه مننه. و موریدل چې درې نوي ژباړې چاپېشي شاوخوا لس کاله مخکې چې په کابل کې د کتابونو د چاپ چارې ګړندې وي، د شاغلي یاد پولسکونو ژباړل شوي کتابونه هغه وخت چاپ شول. نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه دي؟ وړاندې په خبرونه کې د اکسوس کتاب پلورنځي د مسؤول سفیولا ناصری نظر در سر شریکو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
سفیولا ناصری په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول دی. اکسوس کتاب پلورنځي په 2014 کال کې تاسیس شو چې تر اوسه یې شاوخوا 2500 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. د کال په پیل کې ښاغلی ناصری ازادي راډیوي مجلې ته ویلي وو چې د چاپ چارې ټکنې دي، اوس تا دی منه دی. له دوی به واورو چې نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه روانې دي.
کومه توقع چې موږ ته د ملرو او حالت او وضعیت نه دی رسیدلی، خو بیا هم په هغه ساحو کې چې درسي کتابونه نه دي شامل په هغې کې لږ څه خواله تېر راغلی ده چې هغه برخه کې موږ یو تعداد کتابونه توانېدلی وي چاپ یې کړو او بازار یې هم لږ ښه شوی دی. یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده، او خلک دې ته لیواله دي چې د آزاد مطالعې په خاطر کتابونه واخلي او د ته توقع وکړي چې تاسو باید نوې کتابونه چاپ کړئ او د کتابونو ژباړه وشي. په دې حساب لږ پرمختګ شوی دی، خو متاسفانه هغه کتابونه چې په درسي برخه کې پانګونه پکې کېدله او تر ډېره په اکاډمیکو مرکزو کې لکه پوهنتونو کې هغه لوستل کېدل او لیکل کېدل، په دې برخه کې متاسفانه هیڅ د پام وړ انکشاف نه دی شوی او په دې برخه کې کومه پانګونه هم نه ده شوې. نو په غیر درسي ساحه کې لکه پرمختګ شو دی، او موږ کوم کارونه چې کېدل هغه هم کړي دي، او تر کومه چې اړتیا وه حتی موږ دا هم لازمه وبلله چې باید دغه بهیر لږ تحقق او حرکت پیدا کړي. نو په دې حساب موږ دې ته اړ شولو چې یوه قرضه واخلو او وکولای شو چې د کتابونه چاپ کړو. نو په دې وروستیو کې موږ وتوانېدو چې لږ تر لږه او یاسل نه خپل چارې بیرته احیا کړو او کتابونه چاپ شاره مخته یوسو.
ناصری صاحب، تاسو چې کتابونه مو چاپ کړی دي، څه ډول کتابونه مو چاپ کړی دي او تاسو شمیر معلوم دی چې څومره کتابونه مو چاپ شوي؟
نږدې په دې وروسته کې چې کوم کتابونه مو چاپ شوي دي، نږدې یو لس عنوانه به وي چې نوي کتابونه چاپ شوي دي، او یو تعداد هغه کتابونه وو چې موږ د اقتصادي مشکلاتو په سبب له مخکې نه چاپ شوي وو. خو بیا موږ توان نه درلوده چې هغه چاپ کړو، زموږ یعنی قضا واخیستله او هغه مو هم چاپ کړی دي چې تر ډېره لوستونکي ته لیږدله. او دا هغه کتابونه دي چې د آزادې مطالعې کتابونه دي، د ارواپوهنه او د سیاست او په دغو برخو کې کتابونه دي تر ډېره.
په ادبي برخه کې څرنګه کتابونه چاپېږي؟
اوکې، هغه هم چاپي تر ډېره چې هغه ناول ډېر لوستونکي لري، او د کیسې په برخه کې دا کتابونه هم چاپ شوي دي.
تعلیمي برخه ته راشو، ستاسو مطلب چې د مرکه په پیل کې مو اشاره ورته وکړه، د پهنتون کتابونه دي، یعنی د پهنتون تدریسي کتابونه نن سبا کم چاپېږي؟
بله، او هغه په دې خاطر کم چاپېږي چې یو په کوم بشري ځواک چې په اکاډمیک مرکز کې و هغه تر ډېره بهر ته وتلی دی، او کوم کتابونه چې مخکې د کتاب په بڼه چاپېدل یا د محصلینو اختیاري ستونزې دي، نو هغه تر ډېره ورته چپتر شوي دي چې په کتابي بڼه نه چاپېږي او په چپتري بڼه ورته چاپېږي، چې هغه یو 50 افغانۍ حد اقل $1 تر کتابونه ارزانه دي. نو په دې اساس هغه تر ډېره کتابي حالت نه وتلي او چپتري حالت ته وتلي دي.
تاسو د کال په پیل کې ویل چې وضعیت ډېر خراب دی، اوس یو څه بهتره شوی دی، د بهتري علت څه دی؟
هغه د خلکو لیوالتیا ده او تر ډېره د بهیر نه د خلکو ملاتړ دی چې دوی خپل لیوالتیا دې ته ښایي چې له دې نه ملاتړ ورکړي. او له بلې خوا نه خپله زموږ هڅې هم مهمې وي، چې یعنی موږ دا لازمه وبله چې خپل کاروبار د ګرانیتوب خاطر حتی یعنی موږ قرضه هم مناسبه وبله او په دې سرمایه ګذاري وکړو چې باید قرضه ورته واخلو.
تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم کارونه په کار دي چې وشي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړي؟
د سن دا ډیره مهمه مسله ده او موږ هم ډیر امید لرو چې باید په دې وخت کې ډیره توجه وشي. په لومړي کې کوم معافیتونه چې په مالیاتو کې کېدای شي هغه باید زموږ کتله کچولې ده او تر اوسه پورې باید سل تر سلو کې باید د مالیات معاف شي، خو متاسفانه نه دي شوي. او کوم مالیات چې نورو تعلیمي مرکزو ته معاف شوي په هغو کې موږ نه وو شامل، اړتیا دا وه چې باید موږ هم پکې شامل شي. نو هېڅ په دغه وخت کې موږ ته مالیات نه دي معاف شوي، حداقل که نور ستنې باید د ښاروالۍ خانه چې کوم مالیات او سنفي مالیات یا د لافې مالیات باید د دغو فرهنګي مرکزونو وانخستل شي څو دا فرهنګ وغوړي. او له بلې خوا نه د کتاب برخه کې د کاغذ د تهیه په برخه کې چې هغه هم اوس موږ په لوړ قیمت اخلو، په دغه برخه کې چې فرهنګي مرکزونه بنسټونه دي باید دوی ته دا زمینه مساعده شي چې د کاغذ ارزانه واخلي څو کتاب زیات چاپ شي او تر ډېر ځای ورسي.
ناصر صاحب، ما چې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د ادبی خبرونه لپاره لجنو کسان سره خبرې کړې دي، هغه دا وړاندیز هم لري چې په افغانستان کې ګڼ کتابخانې شته، کچرته د کتابخانو لپاره ستاسو په څیر ل کتاب پلورنځیو کتابونه واخیستل شي، په سلګونو کتابتونونه په افغانستان کې شته، نو دا هم یو لار ده. څنګه په دې برخه کې تاسو څه؟
په مخ کې هم کوم مرکمه چې کوي او په خپل چې موږ له واکمن څلواک سره کتلې دي، موږ خپل استراتیجی او شریکي کوي چې باید لکتر لګه په دې باندې پنګونه وشي چې کله چې خوندي مستره دي د اروپا خصوصي د دولتي دي باید کتابتون نو د کتابدار شتون پکې الزامي شي، هغه باید د بودیجې برخه وګرځي او ته باید یو کتابدار وي او کتابونه باید ولري او هغه ته مراجعه وشوي شي. له بلې خوا نه افغانستان 340 نیو ولسوالۍ لري، باید په دې کې مجهز کتابتون هدف لري چې د یوې ټولنې عامه استثنایي کسان که هغه کومه ستونزه لري یا نشي کولای دی کوم معلولیت ولري او نشي مطالعه کولای دی، هغو ټولې زمینې ورته مساعدې وي او هغه ته استفاده ترې وکړی شي. که دغه بهیرونه په هر ولسوالۍ کې فعال وي او هغه یو عام خدماتي منبع وي، نو په خپله د کتاب دغه فرهنګ وده کوي، ځکه چې هلته یو بنسټ شته وي او که بنسټ نه شته وي هغه وده ډېره سخته ده. اوس تر ډېره یعنې ډېر مرکزونه کابل محوره یا مرکز محوره دي چې په دې سره د موږ دغه فرهنګ وده نه شي کولای. نو دغه د یو ملي فرهنګي ستراتیژي ورته اړتیا ده چې هغه په رڼا کې دورته یو بنیادي کار وشي. او بل د کتابونو خریداري هغه هم مخکې ویلي وو چې باید لوړ زده کړو وزارت پانتونو ته کتابونه واخلي، ځکه چې زموږ تر ډېره درسي کتابونه چې چاپ شوي دي په هغو زموږ ګودامونه ډک دي او هغه همداسې ایښي دي. نو که دا هغه کتابتونو ته انتقال شي او هلته د تحقیقاتو کې د وخت کېدو سره استفادات وشي او ته محصلي مراجعه کوي دی مونوګرافونه لیکي، نو هم به موږ په یوه تحرک راشو، موږ به وکولای شو چې نور کتابونه چاپ کړو او هغه کتابونه به هم یو ځای نیولی وي چې د هغو نه خلک استفاده کړی شي.
ناصری صاحب، یوه بله موضوع، په میلیونونو افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. ما له جنو لیکوالو سره خبرې کړې دي، مثلا په پېښور کې د دې لپاره خپل کتاب چاپوي چې له هغه ځایه اروپا ته یا امریکا ته خپل کتاب ارزانه دی پوسټل لار راغشته سي. فکر نه کوي چې دغه چاري او دغه سہولتونه باید په کابل کې هم میسر شي او کده سوي شي کېدای شي چې دا هم مرستندوی وي.
په دې روسي کې چې یو کس خوښته لپاره استرالیا کې خپل کتاب ترلاسه کړي، دلته پنګونه په افغانستان کې چاپ شوی و، نو موږ وخت لا چې دا کتاب د تواس او نو د افغان پوسټ له لاره نو وناستول شو البته داسې حکم لیکل شوی و چې دویم امر پرې موږ نشو کولای چې تاسو کومې پوستې یا بستې چې په هر ځای لګي مو یو وسو نو په دې اساس دغه د کتابونو استول هم چې په دغه برخه کې راځي هغه هم ځندېدلې دي نو موږ دلیل په یوه مختنه ویل شوی چې په خاطر ځندول شوی دي لومړی هغه بررسي کېدل او پس بررسي نه به هرته لګل کېدل نو یوه میاشت کې چې په دغه برخه کې دا یو بندیز راغلی دی او کتابونه به هرته نه استول کېږي
د دغه ستونزو له خاطر تاسو له مسولو چارواکو سره په ګډه باندې له نورو کتاب پلورنځیو سره یو ځای مراجعه نه کړی چې له مسولو چارواکو سره خبرې وکړي چې دا ستونزه هواری شي
متاسفانه چې موږ مراجعه نه کړې ځکه چې زموږ مشکلات زیات دي او تر ډیره ډیره مسولو ته رسیدګی نه شوی نو په دې برخه کې هم چې به هرته ډیر کتابونه نه وښتل کې ډیره د پام وړ مسله نه ده نو په دې حساب ډیرو انتشاراتو دوتا لقماندینه ده خودره چی پتر برخه که هم خبر بسر رو کرو نو ده یو لعمده لامل ده
لشغلی ناصری چخه ماننه
آزادی رادیوی مجله پا آزادی رادیو دات کام کی لآزادی رادیو
وړاندې په خبرونه کې د ګرافیک یو ډیزاین کوونکی در پیښنو او د موسیقي لیو کور سم خبرو خصم د سی شعر لرو د زولی لمن شعر د دوی په شخ
رسره لمشوم توب دی دیو ګیمې پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه ورکیږي نه رژیږي نه تتیږي په یو بل کې ګډوډ شوی څه فرق کولای نشم چې هغه درن کانی کوم دی چې وړوم د دوزخ لسرو لمبو به ویری دما لړمان به می په خپل وجود کې حس کړل خمارانو او مارانو بخوڑما تی جنت پر نعمتونو پا می زڑا تسکینی دنا پا بیالو و بیالو گبینو پا می روح آرامی دنا دی کوسر سپینو و بوتا با می حیث هم زڑا کی دنا کجامی بی دوری خمو کباوو تسرو غمیو کفزا و ماترا کفزا و امبرینو ما ته خر لګیدل نه زه کویره د بیلتون وا لا دکې لا بابکا او زه یه فرق کولای نشم هغه درون کانې بکوم وی چې لا لګر لوی شوم پټټر مې زوري دما په غلطو مې شرم شرم په وجود مې ملامته خجالت به پرځان شوم لخپل ځان مې کې د کرکا لهر کس بویری دما لخپل سوری بمی حمزه ریگ دیدما ریگ دیدما او زی فرق کولای نشم ها درون کانه بکوم وی چی مصری شهین استرگی فواری وی فواری وی دلالی پنیکاش و دیمرو ورور پیغ لوریندارا های نو چو خود که دلی کلی و بس پیره تندی می دویا خلا می چوب خزروره می چه بزر دربیگی پا تندی می ور بلیگی حوزه هیچ ویلی نشم خلا می چوب خزروره می چه بزر دربیگی پا تندی می ور بلیگی حوزه هیچ ویلی نشم شبل شبل احساسات می پر حقا پندی زفش ول چی وڑا مڈیر کلو نا چی شیبا شیبا ڈیری گی نا کمی گی نا چچی گی او دی کودڑی پا گلدان کی لما دا ببرای خده چی تزوی خوشبویی آن تروات پوری رسی گی او هر دردی پا وجود کی ملومی گی چی خفشی مڈاوی مڈاوی شی ٹوکی گی احساساتی لحیچا هم نپتیگی زه د غره د صبر ونه چې سور المریه مسلسل بسر لګیږي، نه شړیږي نه وچیږي نه ورزیږي، نه یې باد له منځه وړی شي، نه په واورو کې توریږي او ورکیږي، چې د کال څلور موسمه ختم سیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه، یو نیمغړی یې بېوسه که ژړیږي ترېنه لویږي، لیدل کیږي باکې نه وي، چاته هیڅ نه محسوسیږي، چاته هیڅ نه محسوسیږي.
لاغلی لمن څخه په مننې چې دا شعرې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی و. په افغانستان کې شاید ډیری خلک د ګرافیک ډیزاین له نوم سره آشنا نه وي، خو که موږ شاوخوا سترګې وغړوو د ګرافیک ډیزاینر کار په یو نه یو څه کې لیدلی شو، کله د کتابونو په پشتیو کې، کله د دوکانونو په لوحو کې، او کله هم په اعلانونو کې. زما همکارې سنا کاکړ له یو ګرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د لید خبرو اترو متن او انځور له لارې په ځانګړي هنر سره د پیغام لیږدول د ګرافیک ډیزاین هدف دی چې عمر اندیش ورته کار ویلی دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن دی. په 2013 میلادي کال کې ګرافیک ډیزاین ته مخه کړې او اوس پکې یاد سړی دی. عمر وایي
یو مطبوع ننګرهار هلته ما د کمپوزینګ کار کولو، ورو ورو مې له ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو. بیا نو خوست ته راغلم، خوست کې مې له یوې بلې مطبعې سره چې هغه وخت کې تر ټولو لویه مطبعه خوست کې 2018 پورې مې هغوی سره دغه میل ډیزاینینګ کار مې کولو. بیا له 2018 وروسته ما خپل ګرافکس جوړ کړلو د اندیش ګرافکس په نوم باندې.
عمر که څه هم د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بیلابیل کارونه کوي، خو سره کار یې ډېر له کتابونو سره دی. ښاغلی اندیش وایي دا ځکه چې دا سفر یې د کتابونو له کمپوز پیل کړ، تر 500 پورې خط په خط کړل، او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او دا ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق تر څنګه دغه لوګو ډیزاین، بینر ډیزاین دغه شان کوم. د لګډیر مې دا ته من دغه بازار غوښتنه وي. ما ډیرای کتابونه چې ډیزاین کړي ملګرو ته یا دوستانو ته یو لیکوال ته همدغه سي پرتل د چې پیسې وړم هغه ډیزاینینګ مې کړی دي. څنګه دا برخه کې ما خپل شوق ډیر دی، کتابونو دی د شان خپل لیوالتیا ډیر لرم.
نوموړی وایي یوازې په افغانستان کې نه، تر پېښور او کوټې پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پختې ډیزاینوي. دا کار اندېش ځان ته هم کوي، ځکه خپله هم یو لیکوال، شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
یو ځل مې یو ژباړه چاپ شوې وه زما یو د خپل کتاب، نو هغه کتاب ما سره چې څومره وو هغه ټول ویش شو ملګرو واخلو همدغسې. نو یوه ورځ په کومه کتابخانه کې په پېښ شوم، نو خپل کتاب مې په خپلو
په پېښور کې د مفکورې په نوم په یو کلتوري مرکز کې ځوانان موسیقي زده کوي. په دې مرکز کې ځوانان رباب، باجر، ډول، شپېلې، منګی او د سیتار په شمول یو شمېر نورې آلې په مسلکي ډول زده کوي. د مفکورې د مرکز مشر حیات روغانی دی. دی وایي چې د موسیقي تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې ټولګی لري او پښتو کتابونه چاپوي. په دې اړه له سیمې راپور لرو چې په یوه سندره پیل شي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي، چرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسن د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. د مرکز ته په خبر کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکای چې هغه وکیلان دي ډاکټران دي انجینران دي هغه دلته کې هارمونیمز د کوي دلته کې ربابز د کوي دلته کې تبلز د کوي او د غرنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي مفکورا سیډنیس پراختیايي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې پزدکړه باندې یو زمينه را برابر کړي دا او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي
د ملنګ پونن دی او ځوان دی چې لورز مزوري نورسته درباب د زدکړې لپاره هر ورځ مکوري تورزي او درباب د زدکړې تمرین کوي نو مولي وویل چې درباب د زدکړې سره سره هڅه کوي چې خپل غکوم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي
بچی کم نه سکول تتلما نما با پا سکول که چی کم نه پا کلاس که با می کرسی غا گول از منگ منگی سرم دیر زیاد شوکو منگی با میم غا گولو تپی با میم ویلی بیا ما زان لیو ورکوٹه غون تکیر باب واغشتلو دیو استاز دیر آزرخانی سر تعلق ساتی فرکانشای نوم نیجی او اغلا چی کم نه زبط لما اوز اللہ فاک دی روغانی سی پا عمر کی دیر برکتون و رحمتون نوا چی تکی ما شا اللہ دیر تکڑ تکڑ هنر مندان رازی دیر خس دکڑ کی گی او دا غرنگ از خپل امدل تکی دی مفکورت از دکڑ کوما سحری کی چکم نه کار لزم منجلو کار کوم نازګری کی راشم نو دلته کی بیا خص دکړه مونږ له استادان کی خپل یسلی کو او یری جی بس ور سره د غټک پک سندری تقیم کوایو د
شاهکار محمد زیغت دی چې مکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورځي نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته داسې مونږ ملګري کله کله راټولیږو په مفکوره کې مونږ ګټار وي رباب وي هارمونیم وي تبلا هغې سره مونږ غانې وایو مستی کوو موسیقي کوو
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زکړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زکړېلانو ته درس ورکوي نو موړی هیله سرګند کړ چې د مرکز به پراتلونکي کې خخه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي
مجموعي تور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره خو دا ډېره پایدار ده چې د موسیقۍ سره اهتم لري موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او خپل پریکټیکل هم موسیقۍ کوي هغه چې په هر څوک باندې کوي په هر طریقه باندې کوي خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی دا هغه چې کوم نوک په لګ دی دای خو ضرورت خامخاوي
چې مکتورا سیډنیس پراختیايي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼا بند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده
لحمدی سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده تر بلې خبرونه مو خدای مل
رکل شراب دسرو لبانو سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم
مزه همیشه مینه خریداری مزه